تا هفت، هفت روز هفته.
د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي، ستاسو هرکلی کوم. ولسی جرګه وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د نوې کابینې د څوارلسو کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیت ښیي او د هیواد امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې داعش په افغانستان کې فعاله نه ده، بلکې هماغو پخوانیو طالبانو د داعش ډلې بیرغ اوچت کړی. پروانه خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبري سرویس په پیل کې ناجیا ساپی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د فراد سرپرست والی په ګډون د ولایت سو لوړ پوړي چارواکي د اختلاس په تور له دندې لري او سرنوالۍ ته معرفي شوې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت لخوا د معرفي شو کاندید وزیرانو له ډلې شاوخوا سوار لسې دوه ګونی تابعیت لري، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل. د فراد د سرپرست والی محمد عمر شیرزاد په ګډون د ولایت سو لوړ پوړي چارواکي د شپږ اعشاریه دوه میلیونه ډالرو اختلاس په تور له دندې لري او سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا کار د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس ترسره شوی، او په دې چارواکو کې د دې ولایت امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او د ګمرک کمیسیر شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې افغان ولسمشر د هرات ولایت سرپرست سینا افسرنوالۍ مشره او ګڼ شمېر نور مسؤلین له دندو لري او یو شمېر یې سرنوالۍ ته معرفي کړل. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت لخوا د معرفي شو کاندید وزیرانو له ډلې شاوخوا سوار لسې دوه ګونی تابعیت لري. په دې اړه د ولسی جرګې ځینې غړي وو چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته کره اسناد هم ورکړي چې د کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیت په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا ولسمشر اشرف غنی ټول کاندید وزیران د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې وویل چې داعش افغانستان کې حضور نه لري او په دې اړه اوازې یوازې تبلیغات دي. د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي که چیرې کرنې او مالدارۍ وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل وي نو د کابینې غړیتوب به له لاسه ورکړي. د اجرایوي رئیس مرسیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د محمد یعقوب حیدري په اړه څېړنې روانې دي، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د عملیات په ننګرهار، هلمند او بغلان ولایتونو کې ترسره شوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشته جلال زی سره اوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلارې مشري فریدریک موګرینی نن د تروریزم سره د مبارزې لپاره د داسې پراخ نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې چې اسلامي هیوادونه هم پکې ګډون ولري. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي ویلي چې له اسلامي هیوادو او د اروپا د حکومتونو ترمنځ باید همکاري زیاته شي. په پاریس کې د روسي تروریستي حملو له امله شاید اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوایل ډلې او یو شمېر نورو افراطي ډلو پر فعالیت خبرې وکړې. په پاریس کې تروریستي حملو او په لویدیزه اروپا کې د اسلام پالو ډلو پر مشکوکو مرکزونو عملیاتو داسې اندېښنې پیدا کړې چې شای یو شمېر اروپایي وګړي چې په عراق او سوریه کې جنګېدلي بیرته ستانه او په اروپا کې حملې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن د بروکسل په غونډه کې د روسیه او اروپا پر نازکو اړیکو هم خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن وویل
The point under discussion is not our support to Ukraine.
دوی د اوکراین ملاتړ د بحث څخه وتلی خبره ده، ځکه زموږ ټینګ ملاتړ بل اوکراین دوام لري. د بندیزونو کومه پریکړه هم نه کوو. زموږ هدف نن د پخوانیو باسونو تیړل او د راتلونکو پریکړو په اړه خبرې کول دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو په مذاکرو کې د روسیې هیات مشر ویلي چې ټولې خواوې دا سیاسي اراده لري چې د ایران اټومي پروګرام د بندیزونو د کمیدو په بدل کې وتړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د ایران او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادو روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني د استازو په بحث کې ګډون درلود. ریابکوف نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې مسأله به نن به د مسالې څېړونکي سره وګوري او ټول لوري به د هڅو د چټکتیا لپاره کار وکړي. د جرمني پولیسو د تروریستي حملو د امکان له ویرې نن د دې هیواد په ختیځ شار درستن کې پر پلان شویو لاریونونو او نورو عامه غونډو بندیز لګولی دی. ټاکل سوی وه چې په جرمني کې د افراطي ملتپالو ډله په ګېده نن په درستن کې د اسلام پر ضد لاریون وکړي. په چچنیا کې چې زیات خلک مسلمانان دي، نن ګڼ شمېر کسانو د خلکو دینی احساساتو ته د سپکاوي پر ضد لاریون وکړ. د اعتراض کوونکو تر ټولو ستره غونډه نن د چچنیا د لوی مسجد مخې ته وسوه. دا څرګندېږي چې دا په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د حملې پر وړاندې د روسیې لخوا پلان سوی عکس العمل و. د روسیې د چچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف نن په ګروژني کې د خلکو یوې سترې ډلې ته وویل دا مظاهره د هغو وګړو پر ضد کېږي چې په ټول نړۍ کې د مسلمانانو دیني احساساتو ته سپکاوی کوي. دا مظاهره د هغو کسانو پر ضد ده چې په ټول نړۍ کې د قومي او مذهبي تفرقې او د کرکې د اور بلول غواړي. د چین پولیسو دوه ایغور وګړي وژلي چې په غیر قانوني ډول وای د ویتنام پر پوله د اوشتو هڅه کوله. د چین دولتي مطبوعات وایي دا دواړه کسان تیر ماښام د چین او ویتنام ګډې پولې ته نږدې وژل سوي او د درېیم وګړي په لټه کې دي. د کامرون حکومتي چارواکي وایي د بوکو حرام افراطي وسلوالو هلته په تازه حملو کې لږ تر لږه 16 تنه تښتولي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. د چارواکو په وینا وسلوالو د دې هیواد په ختیځ کې پر دوو کلیو حملې کړي او درې تنه یې وژلي دي. د کامرون د اطلاعاتو وزیر ایسا چیروما بکري ویلي موږ له وحشي او بې قانونه خلکو سره مخامخ یو. او د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د نړۍ د یو شمېر غربي هیوادو د رهبرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له شدت اندېښنه څرګنده کړه. بان کی مون پرون په یو اعلامیه کې هم ویلي و چې په ختیځ اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلاوو بیلتون غشتونکو ترمنځ په نښته کې شدت اندېښمن کړي او ژر تر ژره د وضعیت د کراري خوشتنه کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي ویلي چې د نښتو پراختیا په مینسک کې د روسیې، اوکراین او بیلتون غشتونکو د استازو ترمنځ د اوربند موافقه له خطر سره مخامخ کوي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پولیسي جرګه وایي د 14 کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که ثابت شي چې کرنې وزارت ته کاندید یعقوب حیدری د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی نو له نوې کابینې څخه به یې نوم لرې شي.
که چیرې ثابتېږي چې دغه شخص د انټرپل پولیسو په تور لیست کې شامل دی په کابینه کې به ځای ونه لري.
د هیواد امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې داعش ډله په افغانستان کې فعال نه ده او د پخواني طالبان دي چې په نوې بڼه راڅرګند شوي. په داسې حال کې چې په بلجیم کې د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړۍ لا هم نه دنیول شوی، په ځینو اروپایي هیوادونو کې پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې میرمنې سره خبرې کوو چې د ځوانۍ له وخته یې سپورتي فعالیت کړی او د ځوانانو لپاره هم توصیه لري.
که خزه په ځواني په دوره کې مثلا د 12 کلنه په دوره کې کې شروع کې انده سپورت ارزښ ورکي وخت چې زوري کې وجود سالم راځي.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زمون غاګ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د 14 کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې اړه اسناد له ازادۍ رادیو سره هم شریک کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه له کابل د ازادۍ رادیو خبريال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه را سره ده او جزئیات اوروي.
بله مننه. تکلسب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کوم اسناد چې د یو معتبر سرچینې له لورې ازادي راډیو ته استول سوي دي، دا اسناد ښیي چې څوارلس کاندید وزیران دوګونې تابعیت لري او د ځینو په تحصیلي اسنادو کې ستونزې شته. د همدې اسنادو له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید د آی سلطان خیری د ترکیې تابعیت لري، او کوم اسناد چې ملي شورا ته وړاندې کړي پکې ځان افغان معرفي کوي. د غرض د شاري پرختیا وزارت ته کاندید شازمان میوندی د فرانسې تابعیت لري، او شورا ته په استول سوي اسنادو کې د لوړو زده کړو اسناد او تذکره شامل نه ده. د مالیه وزارت کاندید غلام جیلانی پوپل چې ویل کېږي له خپلې کاندیداتورۍ تیر سوی د امریکا تابعیت لري او تحصیلي اسناد بشپړ نه دي. د قانون وزارت کاندید داود شاه سبا د کاناډا تابعیت لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت کاندید سعادت نادری د بریتانیا تابعیت لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت کاندید فیض الله کاکړ د امریکا تابعیت لري. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته کاندید برنا کریمی د کاناډا تابعیت لري. د کرنې وزارت ته کاندید یعقوب حیدری چې ویل کېږي د کاندیداتوري له لست لري سوی د روسیې د تابعیت درلودونکی دی. د کورونی چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی د همدې اسناد له مخې د هالند، او دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی د بریتانیا تابعیت لري. د غرض د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیق هم د امریکا تابعیت لري. عدلیه وزارت ته کاندید احمد سیر مهجور د فرانسې تابعیت لري. د اوبو او انرژي وزارت ته کاندید محمود سیقل د استرالیا تابعیت لري. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاطره افغان د جرمني د تابعیت درلودونکې ده. د همدې اسناد له مخې دغه راز میرمن افغان چې په تذکره کې سن اته دېرش کلن معلومیږي، خو د خودم دې اسناد لمخې البته د پاسپورت د ماسبې لمخې د دې سن درې دېرش کلن دی، یعنی هغه قانوني سن نه دی پوره کړی چې د وزارت لپاره کاندیداتوري ته برابري. د غرض د ملي شورا له غړو سره چې موږ خبري وکړې نن دوی راته ویل چې ځینې سندونه چې دوی ته هم ور رسیدلې دي، دغه سندونه ټول فوتوکاپي دي، اصلي سندونه نه دي. هلته چې دوی د ټولو کاندید وزیرانو څخه اصلي سندونه غوښتي وه. دغه راز د همدې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې هغه کاندید وزیران چې تابعیت یې دوګونی دی او همدا تابعیت د دوی په ثابت سي، نو دوی به هیڅکله ورته رای ورنه کړي. خدا به سبا ته وکتل سي چې آیا واقعا دغه کاندید وزیران چې تابعیت یې دوګونی دی او په تحصیلي اسنادو کې د ستونزې لري، دوی به واقعا هم د ملي شورا له خوا رد سي او کنه. ځکه چې سبا ته هغه ورځ ده چې ټاکل سوی ځینې کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي سي، څو ورته د باور رای ورکړل سي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل و چې د ولسی جرګې لخوا د ولسی جرګې ځینو غړو ته د هغو رسیدلو اسناد او جزئیات اورول چې ویل کېږي لمخې د څوارلس کاندید وزیران د نوې کابینې به دوګونی تابعیت لري، یعنې پر افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو تابعیت لري چې د قسیم سولمل په راپور کې مو د هغه جزئیات واوریدل. لبلې خوا د حکومت اجرایه ریاست وایي که ثابته شي چې کرنې وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور فهرست کې شامل دی، نو د کاندیدتورۍ له لسته به وویستل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه څېړنې او پلټنې پیل کړې. له دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې کرنې وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدري د مالیه د نه ورکولو په تور د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سباسي شنبه کاندید وزیران د باورۍ لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د اجرایي ریاست چارواکي وایي کرنې وزارت ته د کاندید وزیر د سوابقو په اړه پلټنې روانې دي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچېرې ثابت شي چې محمد یعقوب حیدری د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل دی، نو نوم به یې د کابینې له لیست څخه وویستل شي.
د افغانستان حکومت دا مسله په لټه کې دی، د نړیوالې څېړنې کوي چې د ثابتې چې دا شخص انټرپول پولیس په ټول لیست کې شامل دی، په کابینه کې به ځای ونه لري. زموږ کابینه له اوله سره چې مستنګ یادونه کړې وه، داسې یو کابینه به وي چې تیرې باید ډېر سم وي، فساد او په نورو جدي مسایلو کې ښکېلتیا ونه لري. که چیرې دغه شخص تر پلټنو وروسته ثابتې چې هغه رښتیا هم مجرم ثابتې شي، د کابینې غړیتوب به ونه لري.
د ځینو راپورونو په اساس یو شمېر حکومتي سرچینو تایید کړې چې د محمد یعقوب نوم د کابینې له لیست څخه حذف شوی. ل دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې محمد یعقوب حیدری د مالیاتو د نه ورکړې په تور د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی، خو ښاغلی حیدری په هغه باندې هر ډول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي او ځان بې ګناه ګڼي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا څېړنې ناوخته اقدام بولي او یادونه کوي چې حکومت باید په تیرو درې میاشتو کې د هر کاندید وزیر په اړه پراخې پلټنې کړې وای. په ورته وخت کې داسې راپورونه هم موجود دي چې مالی وزارت کاندید وزیر غلام جیلانی پوپل د خپلې کاندیداتورۍ نه لاس په سر شوی او ویل کېږي چې په امریکا کې پخوانی افغان سفیر اقلیل حکیمی به ولسی جرګې ته د مالی وزارت د کاندید په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت دا هم وایي که چیرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسي جرګې نه د باور رایه په اخیستو بریالي نه شول، حکومت بشپړ چمتووالی لري چې په کم وخت کې نوي وزیران ولسي جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره معرفي کړي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخلي، جرګه حاضره ده چې دویم ځل کاندید وزیرانو لپاره یو دوه ورځې خپله کلنۍ رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کسانی که باعث کاندید وزیر معرفي شدن و یا
هغه کسان چې کاندید وزیران دي او دوی ونسی کړی د باور رای خپل کړي، که حکومت وسی کړی په یوې یا دوه ورځو کې دی نوې لیست معرفي کړي. دا چې ملي مسله ده، موږ حاضر یو چې یو څو ورځې خپل کلنۍ رخصتي وځنډو. که چیرې ژر کابینه معرفي نسی، موږ مجبور یو چې له قانون سره سم خپل کلنۍ رخصتۍ واخلو او بیا به د هود په 15مه هغه کسانو ته رای ورکړو چې نوې معرفي سوي وي.
هغه زیاته کړه که چیرې احتمالاً د اعلان شوي کابینې غړي د باور رایه وانخلي او ډېر ژر یې په ځای نور کسان معرفي نه شي، نو دوی به له قانون سره سم خپلې کلنۍ رخصتۍ واخلي. خو ام خلک وایي حکومت په تیرو درې میاشتو کې هغه ژمنې چې د کابینې یې په اړه یې کړې وې، د هغې خلاف داسې کاندید وزیران معرفي کړل چې په حکومتوالۍ، کاري تجربې او مسلکیتوب کې زیاتې ستونزې لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
زمان غگله آزاده رادیو آوری. قدرمنو آوریدونکو، اوس هم نور موضوعاتو ته ورزو. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت جګپړو استازو نن په مشرانو جرګه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د دې ډلې په اړه ډېر بې ځایه تبلیغات شوي دي. د چارواکو دا موضوع د وسلوالو مخالفینو یو نوی تکتیک وباله او ویل تر څو چې د افغانستان جګړه له سیاسي لارو حل نشي په پوځي لارو ناممکنه ده. صفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د دغه هیواد امنیتي چارواکي دا د وسلوالو مخالفینو تکتیک او تبلیغ بولي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لوړپوړي چارواکو د دوشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې سناتورانو ته د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړي مرستیال حسام الدین حسام وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین له هرې ممکنې لارې کار اخلي او د اسلامي دولت په اړه هم ډېر تبلیغ شوی. خغلی حسام ویل چې د اسلامي دولت په اړه بې ځایه تبلیغاتو خلک اندېښمن کړي دي.
وضعیت لکه څنګه چې خلک یې په اړه اندېښمن دي هغسې نه دی. له بده مرغه بې ځایه تبلیغات او بې ځایه اندېښنې د خلکو مورال خرابوي. دښمن له بېلابېلو تکتیکونو کار اخلي. د داعش په اړه وایم چې دا تبلیغات دي.
خغلی حسام ویل افغان پوځیان او امنیتي ارګانونه تر وروستي حده هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د هر راز تکتیک او حمله مخه ونیسي. د ملي امنیت لومړي مرستیال خغلی حسام په داسې حال کې د اسلامي دولت د فعالیتونو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې چې له دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو د دې ډلې فعالیت تایید کړی دی. په لوګر، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه په دې څو ورځو کې رپورټونه خپرېږي. اخوا د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري هم د مشرانو جرګې په دې فوقالعاده غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د وسلوالو مخالفینو یو تاکتیک دی. ښاغلي نظري وویل کوم کسان چې اوس په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم راپاڅېدلي په اصل کې پخواني وسلوال طالبان دي. د دفاع وزارت سرپرست ویل افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي او دفاع توان لري، خو د افغانستان جګړه باید له سیاسي حل لارو هواره شي نه پوځي.
جګړه او نام نه په افغانستان کې سیاسي اساس لري. دا سیاسي اساس تر هغه چې هوار نوي جګړه دوام کوي. په هیګي چې د سیمه استخباراتي ادارې هم د دې جګړې تر شا دي. هیلمن یو چې په خبرو مصالحه او تفاهم لاله په افغانستان کې د نام نه او جګړو د ختمېدو شاهد ووسو.
کغلی نظری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره دا ډیره ضروری موضوع ده چې د دې جګړې بهرنی سرچینې په خپل ځایونو کې وچی شي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د جنگیالیو د موجودیت په اړه زیات او نقیض سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لاتیرو شلو ورځو راهیسې افغان ځواکونو د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی دی. څېړونکي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید ډیر چمتو وي او پرې نږدي چې په یو نوم او بل نوم وسلوال مخالفین افغانستان ته راتلو دا هیواد نه امن کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 33 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سکل د هیواد په کچه درې او په 1.3 میلیونه ماشومان د زده کړې له نعمت محروم پاتې شوی. د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل لهم افغان ماشومان د ګڼو امنیتی او اقتصادي ستونزو له کبله د زده کړو له نعمت محروم دي او د دوی لپاره په صحت سو سره سره په دې ستونزه کاملا غلبه نه ده ترلاسه شوې. د پداسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای تر هغه چې امنیت په ټول هیواد کې ټینګ شوی نه وي د پوهنې وزارت ته هڅې نتیجه نه ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د دوی لټولو هڅو سره اوسم په هیواد کې 1.3 میلیونه ماشومان د زده کړو څخه محروم پاتې دي. د دې وزارت د نشراتو مشر کبیر حقمل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل لدې شمیرې څخه شاوخوا 300,000 ماشومان یوازې د نامنې لامل په جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې خونځیو ته لټک څخه پاتې شوي دي. نوموړی وایي د تعلیم په وړاندې امنیت یوازینې ستونزه نه ده، بلکې په 1993 تعلیمي کال کې 1 میلیون نور ماشومان د اقتصادي، فرهنګي او په افغاني ټولنه کې د حاکمو ناوړه دودونو لامل هم د زده کړو په لوري نه دي تللي. له دې سره ښاغلی حقمل وایي د زده کړو څخه د پاتې شوو دې اندازې ماشومانو د جذب لپاره پر روان تعلیمي کال کې ځینې نوي پروګرامونه پلي کوي.
متاسفانه لا هم زموږ 1.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت مختلفې لارې چارې سنجولې دي. په هغه سیمو کې چې امنیت ده هلته مو سی بی ای سنفونه جوړ کړی دي، هلته مو تشریح پروګرامونه د ښوونځیو د دنجونو او هلکانو لپاره شروع کړی دي. حتی له امامانو نه مو غوښتي دي چې هر چیرته دوی که په یو مسجد کې یو ښوونځی ایجاد ولای شي موږ ورته امکانات د دې برابرو.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر اسف ننګ د ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې سږ کال د امنیتي ستونزو له امله په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د ټول 28 میلیونه نفوس څخه 68% په تیر کې د ډیرو ناخوالو له امله بې سواده پاتې شوي، خو په تیرو 1.5 کلونو کې بیا د سواد د امیدو هڅو د دې ګراف له کمیدو سره مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 1.5 کاله وړاندې د ښوونځیو څخه د پاتې ماشومانو شمیره 8 میلیونو ته رسېده، خو اوس په دې شمیرو کې نږدې 9 میلیونه کموالی راغلی دی. په داسې حال کې چې د پوهنې وزارت له زده کړو نه د محرومو زده کوونکو د صفر کېدو هڅه کوي، د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړی وایي تر هغه چې په ټول هیواد کې یو شان امنیت ټینګ نشي د پوهنې وزارت دا هڅې نتیجه نه ورکوي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي همیرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل د زده کړو څخه د محرومو ماشومانو باسواده کول په امنیت پورې تړلي او حکومت باید په لومړي قدم کې تر ډیره په امنیت ټینګار وکړي.
کومې سیمې چې ناامن دي که د پوهنې وزارت څومره هڅې هم وکړي نو نتیجه نه ورکوي، ځکه چې مقابل لوري طالبان اصلا علاقه نه لري او نه غواړي هلته ښوونځي پرانیستل شي. په همدې ډول دوی جوماتونو ته هم اجازه نه ورکوي چې پکې ماشومانو ته زده کړې وشي. نو تر هغې چې په ټول هیواد کې امنیت رانشي دا هیلې چې موږ او د پوهنې وزارت لري نه پوره کیږي.
د ارقام له مخې اوس مهال تر 10 میلیونو ډیر ماشومان په داسې حال کې په زده کړو هم بوخت دي چې ډیر یې د زده کړو لپاره سالم چاپیریال نه لري. افغان کارپوهان وایي زده کوونکو ته د سالم چاپیریال برابرول د ښوونکو او زده کوونکو مسؤلیت ته ډیره پاملرنه او امنیت کولی شي د پوهنې وزارت سره د سواد په عامولو کې ښه مرسته وکړي.
و امور دل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال د هیواد په کچه 1.3 میلیونه ماشومان، یعنی شاوخوا 15 لکه ماشومان، د زده کړې له نعمته په بیلابیلو دلایلو محروم پاتې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا ایالت څخه د افغان کډوالو د حیثلو هڅه د پاکستان د مرکزي حکومت پریکړه نه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د درې اړخیزې موافقې له مخې افغان کډوال د 2015 یعنې د روان میلادي کال تر پایه په هغه هیواد کې د اوسېدو حق لري. له بلې خوا د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي او ټینګار به وکړي چې په دې کار بیړه ونه کړي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د پاکستان د مرکزی حکومت پریکړه نه ده چې د خیبر پښتونخوا ایالت له کرم ایجنسۍ څخه دی په درې ورځو کې افغان کډوال ووزي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په کرم ایجنسۍ کې سیمه ییزو چارواکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې په درې ورځو کې د سیمه پریږدي او خپل هیواد ته دستانه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا چارواکي باید د افغان کډوالو د ایستلو په حق له د کډوالۍ نړیوال اصول مراعات کړي.
قبلا هم همین ادعا از طرف ایالت پختون خیبر خواه پاکستان شده بود، اما
لده مخکی هم د خیبر پختون خواه دا ایالت لخواه دا ایده شوی و خو مرکزی حکومت دا تصمیم رد کرده ده او داس یو تصمیم هم نلری.
راپورونه وایي د پیښور په ښار کې د مخالفینو لخوا د قوس په 15مه پر یوه پوځي ښوونځي له حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر افغان کډوالو فشار راوستل شو چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو فشارونو په پیښور ښار او کمپونو کې افغان کډوال له ډول ډول ستونزو سره مخ کړل. په دې هکله افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو هر ورځ په لسګونو افغان کډوال په حوزو کې بندیان کړي او له ګڼو څخه یې پیسې هم اخیستې دي. دې ستونزې افغان چارواکي اړ کړل چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ځینو افغان چارواکو او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د معلوماتو له مخې چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی، د پاکستان صدراعظم نواز شریف او سلاکار یې سرتاج عزیز ورته ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو هڅه د پاکستان د مرکزي حکومت پریکړه نه ده. په دې حکله د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو د وزیر له ټاکل کېدو سره سم به د روانې ستونزې اوارې ته اقدام وشي.
ما خواستار یک نشست سه جانبه بودیم که این نشست جانبه
مونږ غوښتل چې په دې اړه درې اړخیزه ناسته ولرو. کله چې د کډوالو د چارو نوی وزیر وټاکل شي دا ناسته به جوړه شي. پخوا هم دا ډول ستونزې پیښې شوې وې خو د ډیالوګ د لارې حل شوې دي او دا ځل به هم اوارې شي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې کابو 15 میلیونه افغانان اوسیږي چې شاوخوا نیمایي په دواړو هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او نور یې د دواړو هیوادونو په لرې پرتو سیمو کې په ساختماني او داسې نورو کارونو بوخت دي. راپورونه وایي په دواړو هیوادونو کې اکثر افغانان د پولیسو لخوا ځورول کېږي. بلخوا افغان حکومت وایي دا توان نه لري چې له ګاونډۍ هیوادونو څخه د په میلیونونو راستنو شوو افغانانو ته د کار او اوسېدو زمینې برابرې کړي. د همدې له امله افغان حکومت څو ځلې له پاکستاني او ایراني چارواکو غوښتي چې د افغانستان ستونزې د په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو څخه د افغان کډوالو پر ایستلو بیړه نه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د آزادی رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او آزادی رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. همدارسته کولای شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي تحولات خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې او ځان په خبر کې ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د یو وبه دې ازادي رادیو د اونیزو ډرامو لړۍ یو کله زرغه ګونه یو بل برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې د شپه چې د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې د فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت وایي کچری د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت ته پر کاندید محمد یعقوب حیدری لګیدلې تورونه ثابت شینو د کابینې لپاره د کاندیدانو لسته به وېستل شي. په فراه کې د سرپرست والی محمد عمر شیرزاد په ګډون د دې ولایت څلور لوړ پوړي چارواکي د شپږ اشاریه دوه میلیونه ډالرو اختلاس په تور لدندې لري شول او د ولسمشر لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې نن وویل چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د وزارتونو لپاره په معرفي شویو کسانو کې لشته لږه څوار لستنه دوه ګونی تابعیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون د نړۍ د یو شمېر نورو غربي هیوادو د رهبرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له شدت اندېښنه څرګنده کړې ده. په چچنیا کې چې زیات خلک مسلمانان دي نن ګڼ شمېر کسانو د خلکو د دینی احساساتو د سپکاوي پر ضد لاریون وکړ. د اعتراض کوونکو تر ټولو ستره غونډه نن د چچنیا د لوی مسجد مخې ته د ګروزنی په ښار کې وشوه. د جرمني پولیسو د تروریستي حملو د امکان لویری نن د هیواد په ختیځ شار درستن کې پر پلان سویو لاریونونو او نورو عامه غونډو بندیز ولګاوه. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو په مذاکرو کې د روسیې د هیئت مشر ویلي ټولې خواوې دا سیاسي اراده لري چې د ایران اټومي هڅې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې بند شي.
زموږ راګل آزادۍ رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په متحده عرب اماراتو کې په درې اړخیزو مسابقو کې دوهم ځای خپل کړی د سې شمې په ورځ بیرته کابل ته راسي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغانستان د سکاټلند او ایرلند په وړاندې څلور ورځنی لوبي وکړي چې دوی وګټلې او په مجموعي ډول یې څلور امتیازونه ترلاسه کړل. د نوموړي په وینا دغه لوبي د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقو ته د دوه درې ټیمونو د تیاروي په هدف وسوی. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د رواني میلادي میاشې په پای کې استرالیا ته ولاړ سي څو د نړیوال جام د مسابقو له پیل مخکې یو لړ تمريني لوبي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د یوسف کارګر روغتیاي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دې فدراسیون له مطبوعاتي څنګ څخه په خبر سوی اعلان کې ویل سوی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو شاغلي کارګر سمو د وړاندې د خپل کور مخې ته نامعلوم کسان لخوا په چړو وهل سوی وو چې د لاشې درملنې په هدف سورې مخکې هینته واستول سو. او ټاکل سوی په اندر دې څونکو کې د ثقافت اسلامي ټولنې لخوا د ځوانانو د تیکواندو مسابقې په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون یو غړي بادامګل ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف نن په کابل کې د تیکواندو د یو سلو شلو ځوانانو ترمنځ د وزن کشکول مسابقې نن په کابل کې وسوي چې لسو ټیمونه پکې ګډون کړي وو. شاغلي بادامګل زیاته کړې د لمړی ځل دی چې د ثقافت اسلامي ټولنې د تیکواندو لوی پیلوي. نو موري وایي چې د مسابقې به د تیکواندو د لوب د پرمختګ سره مرسته وکړي. د خبرونو پای
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. په داسې حال کې چې په بلجیم کې له هم د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړی نه دنیول شوی، نن د ځینو اروپایي هیوادونو پولیس د تیارسي په حال کې وو. چارواکو په فرانسه او جرمنی کې د مسلمانانو ضد مظاهره هم منع کړې. په دې اړه نور تفصیل د سلیم محمد صالح پر راپور کې.
وروسته له هغې چې سختریزو وسلوالو په پاریس کې حمله وکړه او په بلجیم کې د ټروریزم ضد عملیات وسول، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن دوشنبه په اروپا کې د افراطیت له کبله د ولاړ سوي ګواښ په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو په بلجیم کې خبرې کوي. دغه غونډه د اروپایي ټولنې د مشرانو خاص جلسې ته د تیاری لپاره جوړیږي چې ټاکل شوی د فبروري پر 12مه جوړه سي. کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر د دویم حمله کوونکي مړې په پټه پاریس ته نږدې خاورو ته وسپارل سو، په پټه ځکه چې قبر یې د توندلارو مسلمانانو په کوم زیارت بدل نسی. اخو عبدالحمید عبده چې د یو بلجیمی پولیس په وژنه کې په لاس لرلو تورن پیژندل کیږي لا هم نه دی نیول شوی. د بلجیم فدرال سرنوال ویلي دوی د یو کس د استرداد یا ترلاسه کولو غوښتنه کړې چې د یونان په اتن ښار کې له دې شبکې سره پاړیکو لرلو تورن دی. هلته په جرمني کې پولیسو د شیاړخو یو اسلام ضد مظاهره منع کړه. په ختیځ ښار سدن کې هم نن دی وی ورته مظاهره مخاوني ولسوه. د جرمني پولیس وایي دوی رهبری ته مشخص ګواښ متوجه وو. د هیوادپالو اروپایانو او اسلامي کېدلو یو مخالف غورځنګ یا پګیده ادعا کوي چې دغه ګواښ د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا پیښ دی. چی
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غاګونو ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې د مسافر دوسیا د اړوند څارنوال له څېړنې وروسته محکمې ته استول کیږي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه څه فیصله کوي.
بنان محترم رئیس صاحب، زما ماکل مسافر مدعی علی د مدعی گل محمد ورور تاج محمد یعنی مقتول عمدن په قتل نه دی رسولای. د لفظی مشاجره په نتیجه کې په داس حال کې چې لاس او گریوان کیږي.
عزیز صاحب زه اعتراض لرم.
سارنوال صاحب تاسو ته مخکې وخت درکل شوی وو، اوس پرې دی چې وکیل صاحب خپل دفاع وړاندې کی. تاسو ته بیا هم وخت درکول کیږي.
مننه.
وکیل صاحب ادامه ورکړي.
او لومړی وار هم تاج محمد یعنی مقتول کوي او همدی آل کلوی کی او سر پیچرته لګیدلی وی. یعنی ګوری تاج محمد د مسافر په سوک یا لغته نه دی وژل شوی، هغه په ځمکه دلویدو وروسته مړ کیږي. محترم قاضی صاحب زه نور څه ویل تدن لرم.
سارنوال صاحب د تورن د دفاع په وړاندې څه ویل لرئ؟
هو قاضی صاحب، محترمه وکیل صاحب نرګس خو غواړي مسافر له میدان سپینو باسي.
سارنوال صاحب پس چه اعتراض لرئی هغه ټکای را واخلئی.
اف غواړم رئیس صاحب په لفظی مشاجرو کې خلک یو بل نوجنی. مقتول تاج محمد مسافر لخوا په سوق حل شوه، ټیلا ورکړل شوی دو گریوانی سیر شوه، او تاج محمد مسافر د سوق په ضربه پر تیګه لګیدل او مړ شوه. یعنی د مسافر وهل د تاج محمد د مرګ سبب شوه.
رئیس صاحب زه اعتراض لرم، تاج محمد د مسافر د سوق په ضربه نه دی مړ شوی، هغه پر ځمکه لګیدلی. د جزا د قانون څلور سومه ماده که پر تطبیق شي انصاف بوي.
اجازه غواړم وکیل صاحب نرګس، تاج محمد خو په اسمان کې کوم باز نه و چې د ځانې په ځای ولګېده او مړ شو. زه بیا هم مسافر باندې د جزا د قانون د 399 مادې پر تطبیق باندې ټینګار کوم.
ښه آغلی نرګس د مسافر مدافع وکیلې، تاسو د څارنوال صاحب د ادعا په وړاندې څه ویل لرئ؟
هو مننه رئیس صاحب، څارنوال صاحب وویل چې د مسافر لخوا د تاج محمد گریوان څیرې شوی و او ټیله شوی و. نو په دې خو ټول پوهیږو چې په جنګ کې خو الوان نه ویشل کیږي، شوی به وي. خو دا دلایل د دې سبب نه شي کېدلی چې زما ماکل مسافر ته د دومره سخته سزا ورکول شي.
ښه څارنوال صاحب او محترمې وکیل صاحب، ستاسو له دلایلو نه موږ ته قضیه نوره هم روښانه شوه. موږ د یو ساعت لپاره غونډه همدلته ختمه اعلانوو.
سکینه خوری سید قطر رو ولی پرته ده لکه چی سخت ناروغه ده.
هو خانه ده ناروغه ده زر لخت خوری، له هغه ورځی نه چه مسافر لالا بندی شوی کور که مغم موری. بچیان هر خوا خوار خوار گرزی، روڑی پا جبه نگدی.
وی خدای دیره همو که خود به خپه او خواروي دا خو کم غم نه دی.
او صدیقې خو چې پرون نه اورېدلی چې نن د مسافر لالا د محکمې ورځ ده، بس بېسده شوه.
بیا څنګه شوه؟ ډاکتر ته چا بوتله؟
هو، د خدای فضل و چې سعید کور کې و. ډاکتر ته یې بوتله، وویل چې اصحابو باندې زور راغلی، ستنې هم ورکړي، اما ویل چې ته به یې ور ولګوې.
نه سکینې خورې، زه پیچکاري نشم کولی، او دا خو د هر چا کار نه دی.
هغه ده صدیقه خور، لکه چې راویښه شوه.
د لښتې لورې ته راغلې، لور دې تېشته ده.
مه خوره مه خوره، همداسې څمله، لور مې کور کې ده.
څنګه مونږ در په یاد شو؟
زرلخته خپله چیرته راځي؟ ما را غوښته چې ستنې در ولګوي.
ما ورته وویل چې دا ستنې په هر چا مه لګوئ، لږ وروسته بیا نسرین قابلي پسې یو څوک ولېږئ، که راغلی وي هغه به ستن در ولګوي.
سمه ده، او باید به ور ولېږو.
هو، هغه لږ وروسته راځي.
ډېر ځان مه پازابوئ، ښه به شمه سکینې.
دا خبره سمه نه ده چې ښه به شمه، که ناروغ درملو دارو نه خوري هسې خو نه ښه کېږي.
زرلخت خورې، سمه ده، دوا خو به یې ښه کي، خو لږ ورته ووایه الله ته صبر وکړه، ډېر اندېښنه مه کوه.
خدایه، زړه مې ډېر درد لري.
صدیقې ترورې، ما خبره نه یادوله، زم خبره یم چې نن د محکمې د پرېکړې ورځ ده. الله ته صبر وکړه، هر څه به سم شي.
څنګه به هر څه سم شي؟ سړی ورنه مړ شوی، خو راته به یې دام کې. خدایه
وی وی ترورې، دا څه وایې؟ خوله په خیر خلاصه به، ولې به یې څوک اېداموي؟
هره شېبه یې چې وینې ژاړي او وایي چې اوس به یې وهلی وي، ډوډۍ به نه ورکوي، که د عمر قید پرې راغی نو بیا.
نه صدیقې خورې، کور کې د جزا قانون کتاب شته، ما خپله لوستی. د خطا په قتل کې خو هېڅ اعدامول او عمر قید نشته، او د بندیانو وهل او ټکولم په قانون کې منع دي. ته تشویش مه کوه ترورې.
څو کوم زلشتې لاره رانه ورکه ده، دا د ماشومانو په سر دومره لوی غم راته را جوړ شو. خدایه، نه پوهېږم پر کور مې څه تندر راپرېوت.
خدای دې تندر نه کړي صدیقې خورې، داسې مه وایه.
نه پوهېږم چې سعید به کله له محکمې بېرته راشي، تر هغې خو به زموږ د زړه وینې وچې شي.
قاضی صاحب، قاضی صاحب، ماما دې رحم وکړي، ما وبښئ، ماما اعدامووئ، خیر دی، څه کېږي؟ خیر دی، بیا نه کوم.
زما صاحب هم ډېرې چغې درته کړې وي چې ما مې وژنه، ځوان یم، انسان یم، تا رحم ورباندې وکړي. څنګه دې د خاورو بندي کړې؟ لاسونه دې مات شه.
بوډۍ، تا خو نه پرېږدم، دا ټول ستا د لاسه وسول. ښه
در باندې راغله، اوس څنګه چیغېږي؟ ها، همدا مو حق دی، د نورو وژنه داسې اسانه ده. ها
ګل ماما، ده واړه ماشومان مې دي، خیر دی، ما سره داسې ونه کې، ومې بکه، ما ولاکه ستا ورور په قضیې وژلی.
دا دلیلونه یوازې قاضي ته ووایه، ما ته نه. زما خو دې ورور راته مړ کړی، هر ډول چې وي.
مسافر لالا، زری مکه ورته
د مسافر د دوسی وار دی، حاضر دی سی
درغلو.
سعید وروره، څه جزا به راکي؟ ها
خیر دی مسافر لالا، ته تشویش مکه، خدای مهربانه دی.
راځئ راځئ، په خپلو ځایونو باندې کښینئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ قضیه چې په مخکنۍ غونډه کې بیان شوه، د قتل قضیه ده چې مسافر نامی تاج محمد په داسې حال کې وژلی چې د وژلو نیت یې نه درلوده، یعنی عمدي قتل نه دی. نو
او قاضي صاحب، قسم کوم چې وژل خو یې لرې خبره ده، اول وار هم ما نه دی کړی.
ښه ښه، دا هر څه په پام کې نیول شوي.
قاضي صاحب، که قصدي وي که نه وي، زما خو ورور راوژلی.
نظم مراعات کوي، د ټولو دلایلو او شواهدو په پام کې نیولو سره موږ ته مسافر د میرباز زوی د افغانستان د جزا قانون د 399 ماده مطابق په 10 کاله حبس محکوم کړي، تر څو تا ته پند او نورو ته عبرت سي.
اوس سایل کوي چې دې بدمنشه ما نه څوک نشي مخه کېدای
زنده بدمن
ما نه څوک نشي مخته کېدای ته ورشه اسلامه یې تیګر اوره خدای دادا پوتی گاچا ولو کی ما چوک نشی ما تا ولای زما حسی نو ملنگ نده
ملنگا خدای دادم که ولی نده خالی هم نده ارتو گره تروس نده ما چوائی
تراک داتی گه خیریوسی اسلام
زنده باد ملنگا
او سه گوره جرودی بادما شهر او رد خود اختار نویدی ملنگای با کل چی خوری سایل کوای
آمو خدا
باد زنگا شوی جرودی بادما شه زما تیگتانا دیر لره لاره
نه منم بیخی نمنم
ویم آفرین خدای دادا تکره ویم آفرین زما بدل دیم تیواخیستا
زده لو با نمنم
چی نیمنی میمنه جورتی بدمش آغاستا کرده مات خوشوی کنه تاویل کنه چی ماتوک نشی ماتا ولی
زا وسم ستا تیگه زما دی تیگه پزای ولی گیده بیا مخکی بلاره
مالنگا دانو دلیل که دیشی دا چرکم دلیل وای
دلیلون ملیلون پریده جورتی بدمش آغا دی سید را غی
یا امروانه چی پو محکمه کی بات شوی بی؟
سلام علیکم ملگرو
وعلیکم سلام
خدای دادا دالتا و ملنگ څنګه داسې په خاورو سپیری است د تو په ځای لکه چې تاسې د فوټبال په میدان کې رغړېدلې
د تو پر ځای نه د تیګې پر ځای اوخ زنه یوازې ملنګ رغړېده زړه دې بدمشه زما سره یې ځان برابره و درته مات مې که
ښه بیا خو دې غټ کار کړی ملنګ خو په تیګه غورځولو کې تر ټولو تکړه و
سعید وروره د خدای دا دروام ما نشي ماته ولای چلی را تکړی و
فوټبال ته کسان کم و بس مونږ په تیګه اچولو پیل وکړ او ښه تود لمرم و
ښه تا هم لوبه ورسره وکړه
هو نه یې پرېښودم سعیده بښنه غواړم نن مې و نشي کولی چې محکمې ته درسره لاړ شم شوبه کې سخت کار راته پیدا شو
خیر جمیله خپل کار دې ضرور و خونن دیر الاندیخنو دک او رزو
هو بیاندیخنی خونه دا چه پریکره وشوا؟
جمیله مسافر لالا بانده می لس کالا قید وات
لس کالا با بندی ری؟
هو مسافر لالا بانده می لس کالا بند را غی او ریرونه می دیر بده و رزی کوی سخت خپایم جمیله
سعید و رورا زلم منازه کوا خدای می ربانه دی
جمیله مسافر لالا می دیر زهر سوای و
هو بند که شپا و رستی راول ساده کار نده
درنو اوریدونکو په ډرامه کې صدیقه په دې اندېښمنه وه چې په زندان کې به یې له خاوند مسافر سره څه ډول چلند کیږي او تاسو څه فکر کوئ چې څه ډول چلند به ورسره وشي او یا که د زندان د ژوند په اړه کومې خاطرې او یا اوریدلې او لیدلې کیسې لرئ موږ سره شریکې کړئ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې لومړی هغه میرمن در پیژنو چې ل ډیرو کلونو راهیسی ورزش کوي او په دې برخه کې میرمنو ته ډیر کار کړی دی په دوهمه برخه کې ځینې خلک واړه او ضعیف کارونه ولې یوازې خځو ته منسوبوي لکه خځو غوندې ژاړي یا خځو غوندې ویریږي آیا واقعا یوازې خځې ویریږي دا خبرې په خځو څومره بد اغیزه کولای شي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم د گرانو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې ډیره داسې میرمن شته چې لوی کارونه کوي، د ژوند له سړو تودو سره مبارزه کوي او په دې توګه ځان او نورو ته خیر ښېګڼه رسوي. حلیمه سنگر یو له همدې میرمنو نه ده چې په ورزش کې ډېرې لاسته راوړنې لري او ډېرې شاګردانې روزلي دي. میرمن سنگر په 1958 کال کې د تربیتي بدني له انسټیټیوټ نه فارغه شوې ده او په ګڼو رشتو کې لکه والیبال، فوټبال، باسکټبال او نورو رشتو کې مهارت لري. دا چې کله او څنګه اغلی سنگر ورزش ته مخه کړه، دا وایي:
څرنګه چې زه په خپل کې مثلا نعم سنگ کې وم، دا ما چې په لیسبا یو مسابقې فوټبال و چې د کابل ټیم راغلی و او زما ورور مالته فوټبال کوله سلارم لیدنته هلته توپ ما خواته چې راغله ما شوته کړه ټول خلک مې ویل دغه د انجلې وګوره شوته کړه شوته کړه هماغه و چې ماته نو د نعم سنگ کې ماته سپور شروع می وکړه او شروع می وکړه بیا بیرته انیسټیټیوټ کې شامل سلام د انیسټیټیوټ کې بیا معلمه سلام تر سره پورې لګایم.
سموک په ټولنه کې خلک ورزش ته دومره اهمیت نه ورکوي او په ډیر عادي نظر ورته ګوري، خو استاد حلیمه ورزش د ټولو لپاره مهم بولي، په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره. دا وایي ښځې چې له 40 کلنۍ نه لوړ سن ته ورسیږي د هډوکو له نرموالي او د کلسیم له کمبود سره مخ کیږي، نو باید ورزش وکړي.
خصوصا ښځې چې ځواني د تبرک کی سپورت نه کوي او وجود په سلام یا چاغه د دنګر د پارس چې دا ارزش نه ورکي، وخت چې زور سي د درد په خې کې او د املا په درد کې اخته شي بیا بیرته ډاکټران په دې وخت کې فصل اورتوپیډي ډاکټرانو مثلا د شکر ډاکټرانو پیټه چې وظیفه ورکي او اوس ورزش خزو ته ډیر ارزش ورکړي چې ولې د خزو لپاره خصوصا چې سنه د سلوېخت نه چې پورته سي سیاتیک دوره کې او املا درد کې خزو ته راځي د دې خاطر کلسیم لګي ادو کې ورځ په ورځ خرابي که خزه په ځواني په دوره کې مثلا د 12 کلنه په دوره کې چې شروع کې اندا سپورت ارزش ورکي وخت چې زوري کې بیا
میرمن حلیمه زموږ په ټولنه کې د ښځو د ورزش په وړاندې ځینو حساسیتونو ته اشاره کوي او وایي چې ځینې کورنۍ خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي، نو دا د هغوی له کورنیو سره تماس نیسي او دې ته راضي کوي چې لوڼې ورزش وکړي.
افغانستان کې یو ښځه یو سره کمن دوی کی په بده سرګی کوي او بده منی چې دا خزه وګوره چې لمنه سوي دا چی اما خزه نور کوټک نه لري او لینی لري چې مونږ دوی کی هم سره کوټه آماده ده، مګر په خارج کې خصوصا پاکستان اسلام آباد کې وګوره ایران کې چې وګوره چې مونږ نشي همسایه ده مثلا اسلامي مملکت هم آمده، مګر وګوره خزه چې سبای چې جی سه سالور و جی آمده چې مونږ دوی سره کو کې ټول د خزه دا کده، مګر خلکو په بده سرګو نه ګوري. مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پوری آمده سه پس پاته ده، ورزش کې پس پاته ده. هغه شاګردان ته چې مونږ د فامیلو د خوا اجازه دی په مشکل اخلو، هر فامیل سره مونږ ارتباط نشو، یو شاګرد جذبو دی په مشکل، یو شاګرد یو ټیم جوړیږي مونږ جذبو. زاتو شاګردان چې په خپل ځار سلا جاری ماته راځي جاری چې وساده زه علاقه لرم چې ورته شو کم فامیل مې نه پرېږدي. اته یو شاګرد مې سیدا پرنیم کې بیا مور ماته راغله، مور ماته چې راغله مال وګوره دلته شرایط داسې ده چې ټول انجونې د ټول خزه د بیت پرېږدي. بیا پس لاغه مور بیا اجازه راکړه، بیا د پلار سره ماته سو دفعه ټلیفون مې وکړه، بیا پلار اجازه ورکړه. داسې ټولغه پوری چې په مکتب کې د دې مقصد دې په مشکل شاګردان مونږ جذبو.
د باسکټبال د ملي ټیم غړي وګمې پر واینا د لمشومتوب نه له استاد حلیمې سره ورزش کوي او ټولې لاسته راوړنې د استادې له برکته دي.
موږ یو استاد علي مامو چې موږ سره موږ چې یو د بسکټبال شروع کړی او د موږ سره استاد علي ماوا او ډېر استاد علي مامو چې د دې ځای پر موږ رسېدلې یو د استاد علي مې د تشویق هغه چې موږ دې ځای پر موږ رسېدلې او استاد علي ما ډېر یو ښه استاد ده، یعنی ډېر ښه ده، انځي ډېر ښه کېږي چې د هغه رشته کې فوټبال او بسکټبال او والیبال په دا رشته کې کار کوي او ته موږ سره په اړه کې ته وړه
اغلی سنگر نه یوازې دا چې په داخل کې په ډیرو ورزشي پروګرامونو کې برخه اخیستې، ډیرو خارجي هیوادونو ته تللې او غنې لاسته راوړنې هم لرلې.
د اولمپیک دفعه د تیمور سره تللې، مثلا امریکا سیمینار د فوټبال لپاره لارمه چې هلته مې وکړه، د تربیت بدني انډوسان ته لارمه چې عمومي تربیت بدني سیمینار و، موږ ته مثلا ناروی ته لارمه چې د مسابقې د فوټبال و، لندن ته لندن تو ایتالیا کې یو دفتر کې و، د روس آفیس په نوم کې و چې جمعې په ورځ کې ما هلته فوټبال میکوله. بیا د هغه ځای نو بیا لندن و ایتالیا ته لاړم، سفر مې وکړه.
میرمن سنگر د خپل 15 کلن ورزشی سفر په موده کې ډیر استایل شوې ده او تر ټولو لوړه تقدیرنامه یې د امریکا متحده ایالاتونو نه ترلاسه کړې ده.
تقریبا 3 کپونه په مکتب کې چې د معارف د خوا هر کال چې مسابقه کوم دوه دانې کپ یا درې دانې کپ هم د هر تیم مقصد راوړم. یعنې په سر د شهر کابل کې اول یا دوامه مقصد مکتب میکیږي او د المپیک د خوا خصوصا بسکتبال مې همیشه اول یا دوامه، د فوټبال مې فیصله کله اول کله دوام کله سلورم کېږي. مقصد اته تیم کې چې په کابل کې ډېر ښه تیمونه ده زما د فوټبال تیم هم ترسه پوري سه او د جدو تیم مې څو مډالونه وړلی ده تقریبا ترسه پوري. په منډه کې فیصله شاګردان مې اوله ده، مثلا سیده اول شوله سش کله ډېره هغه لوړه تقدیرنامه چې ما وړلی ده د امریکا ده چې تقدیرنامه ماته راکړه او د ناروی کپ یو مسابقه چې وه هلته ماته تقدیرنامه راکړې ده او د وزارت په خپله کرځی کې درجه یک تقدیرنامه مې واخیسته او نور تقدیرنامې خو زیاته ده ترسه پیری خو سزا حساب کولی نسم.
غلی سنگر د ورزش ترڅنګ په زینو سواد موزیک کورسونو کې تدریس هم کړای دی. دا وایي د طالبانو په وخت کې په زینو کورسونو کې انجونو ته لیک لوست ورخود او اوس چې هغه ګوري چې یو ځای ته رسیدلې ډیره خوشحاليږي.
د طالبانو په وخت کې سننګ چې مکتبونه نه و قرب سم کې شپګم نه یا کې کورسونه زیات ایجاد کړو چې مام سبای په وخت کې عام دیش نفر انجونی و ماپشین د فهم دیش انجونی راتله هغه شاګردان موږ د مکتب سبقونه مې ورکوله. تقریبا 2 سن سولا چې موقت دوره کرځای راغله وخت چې کرځای راغله مقصد امغه شاګردان اوسو چې امتحان ورکړ کوم مکتب کې و هم اتم سم کې شامل سولا تر په فاکولټي هم فارغ شوی ده ولا چې دی په هم سم کې په مکتب کې شامل سول د 15 کال بعد د ډیر د مکتب قارص ولا او دا مې زما افتخار کوي ټول فامیلونه زما احترام کوي او له خوشالۍ داسې احساس کوم سرنګ چې ورس په بغمه کې و ما یو زور سری یو زور خزر ماته ودل و ساز ډیر خوشاله سم چې مې ولیدم ولی په مال ورګانه ایش په ورځ چې مونږ فلمونه کوم درې کو فساد واکو چې مال شګه مال ورغان تا ورسول لږ ما د فار لوی افتخار ونده.
په پای کې میرمن سنگر انجونو ته پیغام لري او وایي چې حتمان باید ورزش وکړي
چې همیشه ورزش وکړي چې دایملا درد او سیاتیک درد ته متوجي او د شکر درد ته متوجي دوی ته نسی. ځوانان ته داسې انجونو ته پیغام ورکوم کورنۍ ته اجازه ورکوم چې خپل ورغان ته نور زینه په مکتب کې چې هغه ورکوش میدانونه ده اجازه ورکړي چې سپورت ورکی چې د آینده د دوی تضمین سي چې دوی ناروغ نه سي همدا پیغام چې دوی ته اجازه ورکړي تیمونه ترسي.
درمنو اوریدونکو په ځینو کورنیو کې چې ماشومان په ژړا شي نو ورته وایي خزه خونه چې ژاړي یا کڅوګل تیارې یا لبل څه نویریږي ورته وایي خزه غوندي ډارنې او داسې ډېرې نورې خبرې. حال دا چې موږ ژړا ډار یا دې ته ورته خبرې یوازې تر خزه پورې نشو محدودولای. راځي په دې اړه د څو نظرونه واورو.
ماشومې یا هلکې یا هغه کوم موضوع کې مثلا یا ژاړي یا دغه کار کوي ژړا ته یا دغه ته داسې وایي چې ته خزه نه وایې چې لکه خزه غوندي جاری. مثلا یو ناری نته داسې دغه ورکی و وخت بنګړی واغونده مثلا بنګړی واغونده یعنی دا خصته د حقارت په نظر ګوري خصته هغه په سپک نظر ګوري د دې خاطر دا یو ناری نته ډیر د ننګ خبره کوي چې تم بنګړی واغونده خزه غوندي یعنی ضعیفه شه چې دا زموږ په جامعه کې دا شی ډیر زیات کتل کیږي او دا ټول د ناپوهینه دا ټول وجود ته راځي.
د خلکو دغه سوز د خبرې جوړ کړی دي چې د خزه غوندې یا د خزه غوندې ډاران یا د خزه غوندې ژاړې یا د خزه غوندې د کار نه خزه ول د کار نه د خزه کار کولای شي هر کار کولای شي. زموږ نننۍ حالت هم داسې ده چې خزه نشي وتلی د کوره یا ځنه ځای کې ورونه ورته اجازه نه ورکوي ځنه ځای کې محیط خراب ته نشي وتلی یا ماشوم چې ژاړي یا کومالک چې کوم کار نشي کولای وایي چې ستا نشم کولای او بل پټکه ور باندې وکړي چې خزه خونې او هغه تکړه نه ځان ته ډېر تکړه وایي هغه خزه روزلی ده.
دا
خدای ما دو وړو ورونه دي، یو نوم خدای ښه ده، وړکی هم ده شپه کلن ده چې ماښام چې یتیبان وسي یا تشناب یا جای ته ځي خپله ځي. خو بیا مور ما تو ورته څنګه که بل ورور مې لس کلن ده، هغه ته وایي تو ورته څونه مرتبه ورسي ښځو غونډه نه ساړي جلکیانو غونډه ته ولې نه ځي، ورسه تر وسه سټه کېږي بل کېږي. وایي ورسه وړکی ورور ته ځي، تو ګوره څنګه بغیرت هلک اصلا هلک باید دغسې ولاړې تخله که چې پرې خو خپل په ځای ناستې چې کېږي لا نه. دا مور هم په وړکیتوب کې داسې تلقین شوی دي وویل شوي دي ورته چې ته جلکې ته دغسې یعنې ته دغسې دا بالاخره خپل اولاد هم دغسې وایي، بالاخره هغه چې غټ سي خپل اولاد هغه دویم وایي.
نو موږ ټولو ته پکار ده چې ټولو انسانانو ته په نیک نظر وګورو، او هغه نیمګړتیاوې چې د هر انسان په وجود کې دي یوازې ښځو ته یې راجع نه کړو. درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ همدومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.